د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر دواخیما د لسو بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. له لسو تر لسنیمو پورې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو او په باقبت نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیزې خپرونې اورئ. نو هیله ده چې راسره پاتې شي د ګړۍ تر اخره پورې. دا ټول خپرونه راسره واورئ که انټرنیټ لرئ په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم په ژوندۍ بڼه اورېدلی شئ او د ملګرو سره هم دغه لینک شریکولی شئ چې هغوی هم واورئ. نو راځئ چې لومړی له ګلایا څخه خبرونه ترسره کړو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی. په کورما قبایلي سیمه کې په پاک افغان پوله د اسغان تار لګول لپاره غونډه شوې. د افغانستان په بغلان ولایت کې د وسلوالو په بریدونو کې شل افغان سرتېري وژل شوې او د ایراني کوردانو په مرکز راکټي برید کې لږ تر لږه یو لس غړي وژل شوې. اوس د خبرونو تفصیل. د کورمی منګلو او عربي قبیلو په پاک افغان پوله د خالی پورس د خپلو سیمو حدود ټاکلو لپاره کار شروع کړی دی. د دوړو قبیلو شپږ کسیزه کمیټه پرون په یو غونډه کې تر لسو کیلومتر پورې د کرخې راخکلو کار سرته رسولې دي. یو ځای مشر ملک رقیب مشال اړیو ته پرون ویل چې د دوړو لورو امنیتي ځواکونو په موجودګۍ کې غونډه وشوه.
کاسون دی دی پاکستان سره د ګریس کاسون دی افغانستان سره دا تقریبا 12 کیلومتر وغیر داخه ته شاو وکړه چې مشن دني وکړه پیدل پروان دی د بچی 7-8 کیلومتر د سنوت کیلومتر په تیږي دا د سبوت چې نه دی وخت دی تم نو غنا چې دا کاتالګ غوښه.
بخوا د عریب زایزی یو مشر انور صدیقی مشال لته ویل چې د خبرو اترو د لارې مسلې حواله دي. د روان کال په اپریل میاشت کې په دغه سیمه کې د اسغان تار لګولو پر وخت د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نخته شوې و چې په کې دوه خواوته مرجوب لاوختي و. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شاباش شریف پرون له حکومت غوښتنه کړې چې په عامو انتخاباتو کې د مبینه ترغلیو په اړه د پارلماني کمیشن جوړولو ژمنه دي پوره کړي. شاباش شریف پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ویل چې د اگست په 18 نیټه عمران خان ژمنه کړې و چې پارلماني کمیشن به جوړوي.
مګر عمران خان صاحب کا
درې هفتې تیرې شوې خو عمران خان د پارلماني کمیشن جوړولو اعلان نه دی کړی. حکومت په دې لټ کې سرکاري نوټیفیکیشن هم نه دی جاری کړی. زه هیله لرم چې عمران خان به له خپلې ژمنې په شان شي. شاباش شریف زیاته کړه چې تر څو پارلماني کمیشن جوړ شوی نه وي تر هغې به د پارلمان کاروایی پر مخ نه ځي. بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي فواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې په عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په اړه اپوزیشن ګوندونو هیڅ قسمه ثبوتونه نه دي ورکړي او حکومت د کمیشن جوړولو ته هم تیار دی. نن د پاکستان نوی منتخب ولسمشر عارف الوی سوګن پورته کوي. دا سوګن پورته کولو دستور به په ایوان صدر کې کیږي او چیف جسټس میا ثاقب نثار به له نوی ولسمشر څخه سوګن اخلي. عارف الوی د تیر ګل په ورځ په صدارتي انتخاب کې د قومي اسمبلی او څلور واړو صوبایي اسمبلیو په الکترول کالج کې 325 ووټونه ترلاسه کړي وو. عارف الوی د واکمن تحریک انصاف ګوند بنسټ ایښودونکو کې یو دی. د افغانستان بغلان ولایت په مرکزی ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه شل افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او شپږ ژوبل دي. د بغلان د ولایتي شورا مشر صفدر محسنی بیرون مشال لوتی ویل چې دغه بریدونه په تیرو دوه ورځو کې د یادې ولسوالۍ پر شاوخوا لسو امنیتي قرارګاو کې شوي دي. که څه هم د بغلان د ولایتي شورا مشر د یو شمیر نورو امنیتي مرکزونو د محاصرې خبره کوي او وایي که بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي هلته به هم د دغه سیمې طالبانو ته وشي. خو د ډیرو هڅو سره سره د بغلان ځایي چارواکو امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ترکمنستان د شوروي اتحاد د وخت د بجلی جوړولو پلانټ یو ځل بیا پرانستې او پراخ کړی دی چې هیله د افغانستان او پاکستان ته د بجلی رسایي یقیني کړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی برمدوف پرون د سپتمبر په 8 د هیواد په سویل ختیځ سیمې میری کې د 1.2 اربع ډالر په لګښت د بجلی پلانټ پرانستلو مراسمو کې ګډون وکړ. په دې موقع د ترکمنستان ولسمشر ویل چې په دې پلانټ کې به د بجلی جوړولو صلاحیت څو چنده زیات شي او دا به وتوانېږي چې ګاونډي هیوادونو ته د بجلی صادر یعنی برامت کول هم یقیني کړي. د بجلی په پلانټ کې د پراختیا کار د ترکیه او د امریکا کمپنیانو تر سره کړي دي. تاسو د مشال لړیونو خبرونه اورئ. د عراقي کوردستان په مرکزونو راکټي برید کې د ایراني کوردانو یاغي ډلې لک تر لګه یو لږ غړي وژل شوي. کورد ځواکونو د دې برید تور په ایران لګولې دي. د د ایران د کوردستان ډیموکراټک ګوند د سپتمبر په 8مه اف پی خبري جنس ته ویل چې د بریټ په وخت یو غونډره وانه و. د خار د روختون یو مشر کامران عباس اف پی خبري جنس ته ویل دي چې د ایرانی کوردانو ډلې یو لږغړي وژل شوی او د شنور ژوبل دي. د ډلې په ټوئیټر باندې ویل دي چې ایران د بریټ لپاره په منظم ډول اوګد واټن وشتون کې توغندې کارولې دي. د غړل په ځین وختونو کې په ایران کې دنه بریډونه کوي خو په عراق کې خپل ډلې لري. د ایران د غړل تر هغه ګرځولې ده. د ایران د بارنو چار وزارت په دې اړه تر اوسه پوری سندې په عراق کې سیاسي مشرانو په وزیر اعظم حیدر البادی غږ کړی چې په بصره ښار کې د خونړیو مظاهرو له کابل استعفا ورکړي. د شیعه عالمانو سیاسي ګوند چې د مې په ټول ټاکنو کې ډېرې څوکۍ ګټلي یو وین حسن الکولی وای چې دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې زر تر زر استعفا ورکړي او له خلکو بخنه وغواړي. په پارلمان کې دویم بلوم ګوند هم د وزیر اعظم حیدر البادی د استعفا غوښتنه کړې ده. د عراق په بصره ښار کې په خونړیو مظاهرو کې 12 مظاهرچیان وژل شوي. په هغه ښار کې مظاهرچیانو د ایران کنسولګری او نور حکومتي ودانی هم سوځولې وي. امنیتي ځواکونو پرون په هغه ښار کې کرفیو ختم کړه او د امنیتي اهلکارو په موجودګۍ کې کلاری هم بابل خو د عراق وزیر اعظم دغه مظاهری سیاسي سبوتاش کولو په معنی ګرځولي او ویلي دي چې د خلکو لپاره خدماتو ته سیاسي مقصدونو رنگ ورکول کیږي. او اخر خبر د کرکټ درکو. د انګلند او هند ترمنز د پنځم ټیسټ میچ نن دریم ورځ د انګلند ټیم په لومړي اننګز کې د ټولو لوبغاړو په زیان 322 رنزونه جوړ کړي وو. په جواب کې هند د دویم ورځې ختمېدو پورې د شپږو لوبغاړو په زیان 144 رنزونه جوړ کړل. انګلند ورله مخې دا سیریز په خپل نوم کړی دی. دا د مشالې خبرونه.
اوریدونکو ګلایا ستاسو خبرونه ویل مشال ریډیو ته غوږی په دیګړ کې د نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. په کورم کې پر ډیورنډ کرخه د افغان او پاکستانی خواو ترمنځ د جګړو مخنیوي لپاره د دواړو غاړو قومونو شریک کار ته دوام ورکړل. په بلوچستان کې به د تعلیم صورتحال په اړه واورئ چې دلته څومره ماشومان سکولونو ته نه ځي.
خواندگی شره د بلوچستان غیر په دغه ټند برو کم ده. بلوچستان کې مړه تقریبا 15 لک کوښنیان چې دا ټیم چې د سکول چې عمر د سکول ته غږ دا چې د سکول سره د بار دی.
د سولې پر لور خبرونه کې اورو چې د افغانستان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه څومره مثبت رول لري.
زه فکر کوم زموږ خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره د یو چوکاټ برابرولو کې د امریکا حکومت لپاره یو د تسهیلګر رول لوبولی شي.
د دې درڅنګ اورورولي اونې ز خبرونه هم لرو را سره اوسه. زموږ غږله مشال ریډیو اوریدونکو زموږ نه حساسه خبرونه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شي. لومبي ریپورت ته ورزو د افغانستان او پاکستان د امنیتي او ملکی چارواکو په موجودیت کې د دوړو خو قومي مشرانو کمیټه د کورم سره نږدې پر ډیورنډ کرخه د دوړو غاړو حدونو معلومول لپاره درې ما جرګه کړې ده. د کورم خوست او پکتیا ترمنځ په ځینو سیمو کې پر ډیورنډ کرخي د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د اغزن تار لګولو په سر نخته شوې دي. پاکستان وایي د اغزن تار په لګولو سره د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي کول غواړي خو افغان چارواکي ډیورنډ کرخه د پولي په توګه نه مني او د ترګري مخنیوي لپاره دي پاکستان خپل پالیسی بدل کړي. طارق اورگزای په دې اړه راپورټ لري.
ځای مشر ملک رقیب مشال رډیو ته وایي په ماڼو سام کې پرون د ځای قبیلو مشرانو د دوه خو امنیتي چارواکو په موجودګۍ کې یو بل جرګه وکړه چې په کله ماڼو سام ترګوي پورې د پولي حدود معلومولو لپاره دغه کمیټه جوړه کړې ده. ځای مشر زیاتوي هلته تر 300 کیلومتر پورې پوله داسې ده چې حدود د ټاکلو لپاره به یو ځل بیا نن د اتوار پر ورځ کمیټه په ګډه کار کوي.
دا تقریبا 12 کیلومتر وغیرہ دا خطه شاغه وکړه چې څنګه نیو وکړه پیدل پر روان دي د بچی سفته غچې کیلومتر د سنو په کیلومتر په تری دا سبا ته چې د وخت د تیم نه نه چې دا کاتالګ غوښه ځان وځل دي
معلومات در مخه د اکتوبر په شپږشتمه منټه هلتا پر پولا ازغن تار لګولو پر وخت له افغانستان سرحدي ځواکونو سره تاو تریخواله او کړکیچ مخې ته راغلی و. تر دغې وروسته هلته ځایي قبیلو د کرخې په دواړو غاړو کې رامنځته کېدونکې ستونزه د جګړې پر ځای د خبرو له لارې د حل کولو کوششونه روان کړي دي. د ځایي مشرانو ترمنځ د هفتې په ورځ دا درېیمه جرګه ده چې پکې دواړو خواوې د خپلو غاړو حدود د ټاکلو لپاره شپږ کسیزه کمیټې په جوړولو سلاح شوي دي. د اریوب ځاځي اوسیدونکي او مشر انور صدیقي وایي که موږ له یو بل سره کینو نو هره مسله مو د جنګونو پر ځای د خبرو له لارې حل کېدی شي.
دواړو خواوو ته مو پښتنو قومونه یو ورونه یو عزیزان یو یو د مړي ژوندي خلک یو دا اوبه چې دي په ډونګ نه دیدېږي که نه نو هر وخت موږ خپل تعلق انکار چې په هر کې مات وي ستونزه حل کوو که نه تسره کوو خو موږ خپل تعلق نه شو.
د اپریل په میاشت کې د کورمې په شرکو کې پر سرحدي پوله د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکرو ترمنځ ازغن تار لګولو پر وخت نښته شوې وه چې پکې د دواړو غاړو لسګونو تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. نږدې یو کال کېږي چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پوله په کورمه کې پر ازغن تار د لګولو کار شروع کړی دی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کوي ولې بیا ته کوي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ووري د پاکستان په پنجاب کې یو تن د ناموس په نامه خپل لور زوم او دوال مسیان وژلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد او زیاتی د مخنیوي لپاره قوانین موجود دي خو د بشري حقونو کارکوونکي وایي په ټولنه کې ناپوهي او په عدالتونو کې د دې ډول مقدمو کمزورې فیصلې د دې مسلې په مخنیوي کې خنډونه جوړوي او دا مسله هم داسې پسې دوام کوي. په اړه یې د منور شاه رپورټ ورو
د پاکستان د پنجاب صوبې په حافظ آباد کې یو تن خپل لور د هغې خاوند او دوه نوسی وجلی دي. د حافظ آباد ضلع پولیس وایي دا پیښه په نیسوال نومې کلي کې د جمعې او خالی ترمنځ شپه کې شوې چې پکې قاتل خپل لور ثنا د هغې خاوند فردوس او د دوو او دریو کلونو د عمر د هغوی دوه زامن وجلی دي. یو ځایي پولیس چارواکي انصر علي په دې حکله د خالی په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ثنا پلار د هغې د خپلې خوښې په واده خوشاله نه و. نوموړي زیاته کړه
دی جنې شاوخوا څلور کاله وړاندې په خپل خوښه واده کړی و او پلار یې ورته په دغې غوسه هم و خو بیا یې ورسره روغه جوړه شوې وه او په دې بهانه یې کور ته راغوښتې وه چې په شریکه کاروبار کول غواړي خو د شپې چې دوی څلور واړه اوده شو نو دې تن په ټوکه یا کټارۍ ووژل. دا قاتل موږ له دغې ټوکې سره نیولې دی.
انصر علي همداراز وویل چې دغه قاتل خپل جرم منلی دی. که څه هم په پاکستان کې د ناموس په نوم د وژنو خلاف سخت قوانین موجود دي خو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دا نه عملي کیږي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د ښځو د جرګې مشره تبسم عدنان وایي په ټولنه کې ناپوهي ډیره ده او عدلیه دا ډول کیسونو کې سخت فیصلې نه کوي چې له وجې یې د ناموس په نوم د تشدد لړۍ دوام لري. نوموړي وویل
او بهر به ګرځي کیس په چلیږي دی به بهر ګرځي راو به وي څنګه سلار به له وکیل وګوري څوک له څنګه سکلو دله وګوري که نه دی به ګرځي بهر. زم چې عدالت کې زمونږ چیف جسټس دې خبرو ته په ډېر په باریکۍ سره وګوري او په دې په دې هر څه باندې هغوی سو موټو اکشن واخلي. هغوی د دې تاڼو ته ووایي هغوی د دې وکیلانو ته ججانو ته ټولو ته ووایي د څنګه حل کېږي چې دا به زه خبره کوم بل به کوي بل به کوي زه خو ایم ته هر وخت لګیا یم. زه
د پاکستان پارلیمان د 2014 کال په اکتوبر کې د ښځو د حقونو لپاره قوانین منظور کړي چې پکې د ښځو پر ضد د هر ډول زیاتی او تشدد د مخنیوي لپاره اقدامات شته خو په دې هیواد کې د انساني حقونو خپلواکه کمیشن فاؤنډیشن وای ل دغه راهیسه تر 2019 کال جون پورې د ناموس پنوم د وجنو 280 کیسونه رپورت شوې دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږې دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشیږي نو هله ده چې ټوله را سره ووري کومه خبرونه تاسو نه پاتې کیږي نشورېدلې مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ دا غزنې ډاونلوډ کړئ او ځان سره وساتې او بلکې دا هم کوي شئ چې دا غزنې د ملګرو سره شریک کړئ د فیسبوک د لارې هم زموږ خبرونه شته دا غزنې هم اوریدئ شئ د سپتمبر 8 په نړۍ کې د زده کړو د ورځې په توګه لمانځل کیږي له همدې کبله پرون په کوټه کې و غونډه شوې ده د بلوچستان حکومتي چارواکو ویلي چې دوی غواړي د ټولو خلکو لپاره د یو شان تعلیم موقع برابر کړي د دې صوبې په نوې کابینې کې تر اوسه پورې لا هم د تعلیم وزارت چاته نه دی ورکړل شوی نو ځکه دغه غونډې ته پرون د حکومت په استازیتوب د کرنې وزیر ورغلو او خبرې کړې ایوب ترین نور حال درته وایي
د خوندګۍ یا تعلیم د نړیوال ورځې پاړې و دستور په کوټ کې وسوه و دستور ته په خپل وینا کې د بلوچستان د کښتو کروندې وزیر مرک خان څخه ویل چې دا وخت هم په صوبې کې و ماشومان ته نږدې 15 ډول تعلیم ورکول کیږي چې لامل په صوبې کې تعلیم ودنه بلکې پر شهر راغلی دی
په بلوچستان کې زموږ د تعلیم کم معیار چې د یغړې ښکته دی زموږ کم طبقاتي نظام تعلیم دی 15 قسم شپږ قسم تعلیم زموږ په کښنیام تور کې څوک پیسې لري هغه تعلیم حاصلول څوک پیسې نه لري غریبان دي هغه تعلیم سره محروم دي او په پاکستان کې یو 15 کروڑ شل لکه بچان چې دي هغه تعلیم نه لري عمر دا غوښتل چې په بلوچستان کې مرد ایجوکیشن کم لیول چې دی سیستم چې دی هغه پالیسی ورته جوړ کو فنډ زیات ورکو او یو ښه تعلیم د خپل بچان ته ورکو
پر دې مهال د تعلیم په څنګ کې کارکونکو د خیر شګړي ادارې جیکا پروجیکټ ډایرکټر آصف قاسی ول چې په صوبې کې نږدې 2% ماشومان سکول یوازې پر دې پرېږدي چې هلته تشناب نشته
شرا د بلوچستان غي په داتند ګورو کم ده چې 44% ده ورپغې کې چې د کم زمش زنان دي هغه صرف په کلو خاط پدې کې زنان غو صرف 10% چې د لټسي ریټ ده مرش په مخ د ملک نه ترقی کولای شو نظم شي سوشل کم انډیکیټرز دي د هیل دواله سره د اډوکیشن دواله سره دي دانه سي بهتر کې تل کله پوری چې مر لټسي او په نان فارمل کې کانې کوي بلوچستان کې مرغه تقریبا 15 لکه کوښنيان چې د ټایم چې د سکول چې عمر د سکول تاګه دا چې د سکول سره د بار دي دا تجویز سوي دي چې کم نان فارمل بیسیک ایجوکیشن دی پرنسپ کال سوز د پارس کار پوج کوم کوشنیان دی دوی ته چی پرایمری تعلیم ورکول لپاره په بلوچستان کې چې په 15 ضلعو کې دا پروګرام شروع کړی دی چې د مخته پورا بلوچستان کې دوی پلاوي
په دستور کې زیاتره برخه لرونکو د غټ عمر وکسانو ته د تعلیم ورکول ستاینه وکړه او ویل په کار دی چې دا ډول دستور هلته جوړ شي چیرې چې خلک د ښه تعلیم او تربیه څخه به برخه دي په دې ترڅ کې به غوښو د تعلیم یو کارپو ډاکټر مجیب پانیزیتا
عملی اقدامات سی وسی په وطن کې په منطقه کې نو بدرش فارمل ایجوکیشن مطلب دا دی سی بقاعده سی کم تعلیم کې هغه تعلیم نه هم برته سی په وسنه سو په تعلیم تک نه یو در خبر کې ادارت ول سه علم رنیا دا علم بغیر انسان نامکمل دی
د دستورې برخوال په وینا ک په صبح کې تا غټ عمر و خلکو ته د تعلیم ورکولو تنظیم وسی نو امکان دي چې ډیر ژر به په صبح کې د تعلیم یافته کسانو کچه زیاته سی
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاټ شي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي
دلته د خپل فخیرا پورونه ولولې ویډیو غانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
اوریدونکو بالکل تاسو له دغه اپ د لارې د مشال ریډیو ټوله خبرونه په منظمه توګه اوریدلی شي. د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت د هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره 30 کسیزه اقتصادي مشاورتي شورا جوړ کړي. خو د جمعې په ورځ له دې کونسل څخه د نړۍ په کچه مشهور اقتصاد پوه عاطف میا نوم په دې وجه لري چې له احمدي فرقې سره هغه تعلق درلود. دا کار تر هغه وروسته وشو چې ځینو مذهبي ډلو د حکومت خلاف د مظاهرو پیلولو ګواښ وکړ. د عاطف میا تر لری کولو وروسته له دغه شورا دوه نورو اقتصاد پوهانو د احتجاج په توګه استعفا ورکړه. څېړونکي وایي دا کار د سخت دریځو په وړاندې د عمران خان حکومت کمزوري ښیي. په دې اړه نور حال له منور شاورو.
د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت اقتصاد ته د ودې ورکولو لپاره مشاورتي شورا یا اکنامیک اډوایزری کمیټي جوړه کړې چې پکې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو پاکستانی اقتصادي ماهرین شامل کړل شوي دي. په دوی کې یو یې له احمدي فرقې سره تعلق لرونکی عاطف میا هم و چې د ځینو مذهبي او سیاسي ډلو لخوا د فشار په نتیجه کې حکومت د جمعې په ورځ له دغې شورا لری کړی دی. د حکومت په دې فیصله کې لوی خوا کین الخی سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو نیوکه وکړه. نو لبلې خوا په دې شورا کې شامل دوه اقتصادي ماهرینو عمران رسول او ډاکټر عاصم اجاز خواجه هم د احتجاج په توګه له دغه شورا استعفا کړی دا. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی وای په دې کمیټې کې زیاتره هغه ماهرین دي چې په خوانی حکومتونو سره یې کار کړي. د غسوتنه پکې نوي وو له هغه هم درې تنه کم شو. نوموړي زیاته کړه
18 ممبرز جو کې کمیټي کې
په دې اتلس کسي کمیټي کې نمایي خو هغه دی چې د پخواني امیر جنرال پرویز مشرف په حکومت کې شامل و. بیا په درو کې یو برخه د نواز شریف په حکومت کې پاتې سوی او دغه ټول په موجوده اقتصادي بحران رامنځته کول کې لاس لري. نو دوی به څه نوې کار وکړي؟ د لر شمیر کسان پکې نوې و چې د بدلون تمه ترې کېدای شو. اوس له هغه نه یو تن د عقیدې پر بنیاد لري کول د غندنې وړ دي. البته په دې خبره د احتجاج په توګه د دوغو نور دو ماهرونو به استفادې اقدام ز ستاینه کوم.
ډاکټر قیصر بنگالی همداراز وایي چې د کاری ډلو او پلانونو جوړولو دا سرګند کړه چې تحریک انصاف لوړاندې د خزانه وزیر نومولې وو خو د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره ورسره قابل عمل پلان نه وو. بلخوا د سیمایزو چارو پوه ډاکټر اجاز خټک وای دا اقدام د سخت دریزو په وړاندې د حکومت د کمزوري سرګندونه کوي.
دا خبره چې دا سره نومینیټ کول یو کونسلټا نو قابل شه دی د قابل له قابل زیات به خبره یو فیصله وکړه چې دا پاتاو دا نه چې هغه اوس پاتاو لګیلا او نن خان د ذکر په 2014 کې په جړنا کې کړو او دې د اقتصادي کمیټې نو دلته تاسو په کارو کې زیبا نه بوخته په شال دی ویږي چې نه چل بکیږي نو بیا تاسو څه سره نو په کار او کو په سره کلوا نو په کار کې یې تاسو په زیبا نه وخل کو په چي مخالفت دي چې په کار کې کړو نه ویلې ما یې دي انتها پسند یو قوتون تا دی پاکستان په سیاست کې په فیصلو کې د هغه طاقت نو زیات.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ اقتصادي مشاورتي شورا به د هیواد د مالیاتي بحران جاج اخلي او له دې وټلو لپاره به حکومت ته وړاندیزونه کوي. ډاکټر قیصر بنگالی وایي د پاکستان برآمدات 3 اربه او درآمدات 8 اربه ډالر دي تر څو چې دا یو مرنه شي تر هغه به د هیواد هر کال د قرضو د لانور بوج لاندې کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو مشال ریډیو اور ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکلی چې په پاکستان کې احتساب ادارې نیب پریکړه کړې چې په درغلې او تورونو مخکخو کسانو پلټنی وکړي. په دې کسانو کې د دفاع وزیر پرویز خټک او د سند صوبې اسمبلی سپیکر سراج دورانی هم شامل دي. اداریا لیکي په پاکستان کې زیاتره وخت مخکخه کسان له پلټنو بچ پاتې شي او یا وبخل شي چې لوجې د حساب ورکونې رواج ختم شوي او زور لرونکي خلک خپل درغلیو ته دوام ورکړي. د دې لیکنې غټ کې له انیسا جمال اور.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د احتساب ادارې د تیرې چهارشنبې په ورځ د غنو مخکخو کسانو ضد د مقدمو منصوري ورکړې ده چې پکې نوې منتخب شوې دفاع وزیر پرویز خټک د سند صوبایي اسمبلی سپیکر سراج دورانی او د کراچۍ خاروال وسیم اختر هم شامل دي. ادارې لیکي په پاکستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې د بخښنې د یو روایت لوجې شتمنو ځواکمنو درغلیو کې ککړو په ګډون زیاتره کسان خوندي پاتې شوي دي. د کسانو د بخښنو لوجې خپ په سرګنده د خپلې مرزي مطابق هر څه کړي دي، قوانین یې مات کړي او له پلټنو پټ شوي دي. روزپاڼه لیکي د پرویز خټک، د سراج دوراني او وسیم اختر په ګډون د ځینو نورو کسانو ضد د مقدمو کولو د خبرې وروسته به نیب د پرویز خټک د واک ناسم کارول، د سراج دوراني د غیر قانوني اساسو ساتلو او د وسیم اختر په کراچۍ کې حکومتي مرستو په مبینه توګه کارولو د تورونو د مقدمې اورېدنه کوي. روزپاڼه لیکي د زیاتو اختیاراتو لرلو له وجې په تیرو وختونو کې دې کسانو ته به چا څه نشي ویلی، خو دوی اوس د هغو مشهورو کسانو په لیست کې شامل شوي دي چې نیب به یې پلټنې کوي. ادارې لیکي له عدالتي کارروایو وړاندې د نیب د پلټنو د نتیجو اندازه لګول به له وخته مخکې او ناسمه خبره وي، خو دا یو حقیقت دی چې دا کسان د پلټنو په دایره کې شامل شوي چې یو بدلون دی. د نیب ادارې مشر تیره اونۍ ویلي ول چې د زیاتو درغلیو کوونکو کسانو ضد پلټنې یې په سترو لومړیتوبونو کې دي. ورځپاڼه د ادارې په اخره کې لیکي په پاکستان کې د انصاف لپاره ډېر ورو ګامونه پورته کېږي، خو د پلټنو دې کار ته باید دوام ورکړل شي.
ورورولي په اونیز خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعې په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
اوریدونکو د افغانستان په خوست کې چارواکي او ځایي خلک دواړه په دې سلا دي چې دغلته خلک ډیر دي او روغتیایي سهولتونه کم دي. دی دا هم وایي چې دغلته د خوست ولایت نفوس یا د وګړو شمیر ورځ پر ورځ زیاتیږي او دا وخت تقریبا 1.5 میلیون خلک دي، خو د افغانستان د روغتیا وزارت ورته غومره روغتونونه یا هسپتالونه نه دي جوړ کړي لکه څومره چې دغه 1.5 میلیون خلکو ته پکار دي. دوی په وینا باندې دغلته درمل هم کم دي او همداراز د ټیسټونو لپاره لیبارټرینې هم ډېرې نشته دي. په اړه د نجیب الله لوخیل رپورټ ورو
د خوست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د ناروغانو لپاره د شته سلبستریز ولایتي روغتون خدمتونه بسنه نه کوي. چارواکو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ ولایتي روغتون ته د نری رنځ د بیمارۍ د تشخیص په خاطر د نوې ټکنالوژۍ د دوو ماشینونو د سپارلو پر مهال وکړي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي مشال راډیو سره په خبرو کې د عام روغتیا وزارت غوښتنه وکړه چې د یاد ولایتي روغتون د تشکیل او ظرفیت د لوړولو او په نوې طبي ټکنالوژۍ باندې د روغتون د سنبالولو برخې ته پاملرنه وکړي.
طبابت نوې عصري ټکنالوژۍ ته ضرورت لري او په دې برخه کې جدي اړتیا ده. د وزارت د رهبرۍ نظم اهل اداره سي د خوست ملکی روغتون په هغه شان اکمال او تجهیز کې څنګه چې ضرورت ده او د دې شپخانه د ظرفیت پر لوړولو کې زموږ غږ واوري.
د نوې ټکنالوژۍ دوه ماشینونه چې خواوشا 2.2 میلیون افغانۍ قیمت لري او مالی لګښت د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ورکړی، په لویانو او ماشومانو کې د نری رنځ د تشخیص لپاره تر ټولو نوې او ډاډمنه ټکنالوژي ده. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سخی سردار وایي د خوست د اوسنی ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه د نړیوالو نورمونو او د دولت د روغتیایي پالیسۍ پر اساس د شته نفوس په پرتله لږ دي.
تقریبا خوست 1.5 میلیون نفوس لري، په کات مونږ یو سل بستریزه شفاخانه لرو چې دا د دې ولسونو دپاره کفایت نه کوي. نو هغه نورمونه چې وضع شوي دي په نړیواله کچه او ملي کچه، نو حد اقل زموږ دا شفاخانه اړتیا لري چې 250-300 بسترو ته ظرفیت لوړ شي تر څو د خصمیشتو ضرورتونو ته ځواب ووایي.
د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری هم په یاد ولایت کې یوازې د 320 په اندازه روغتون یوه جدي نیمګړتیا یادوي. وایي چې دوی د روغتون د تشکیل او امکاناتو د کمښت ستونزه د عام روغتیا وزیر او خوست د سفر پر مهال په خپل ولسمشر سره شریکه کړې ده.
موږ پراتلونکو کې یو پروګرام لرو چې سکتوري رئیسان، د ولسی جرګې وکیل صاحبان او د ولایتي شورا وکیل صاحبان او نور مخکخ مشران کابل ته سفر ولرو او د وزیر صاحب سره دغه په جدي ډول شریکه کو دغه ستونزه او ریاست جمهوریت ته پیشنهاد شي تر څو په نوي پروګرام کې چې درې میاشتې وروسته د عامه روغتیا سره نوي قراردادونه کېږي ځینې مؤسسات ته خدمات سپارل کېږي په هغه کې موږ تر 320 پورې روغتون ولرو.
بل لور ته د خوست یو تن مدني فعال محمد جلال حقیقت زدران وایي تر هغه چې د خوست د ولایتي روغتون تشکیلات او امکانات د دې ولایت شته نفوس ته په کتو لوړ نشي او روغتون په نوي او عصري طبي ټکنالوژي سمبال نشي، د خلکو شکایتونه به موجود وي او هغوی به اړ وي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو ځایونو ته بوزي.
اوریدونکو د نجیب الله خیل رپورټ مورد له خوست څخه مشال ریډیو ته غوږی لسنیم بجې شوې راځي له ګولای څخه د خبرونو لنډی زور. د کورمی منګلو او اریوب قبیلو په پاک افغان پوله د خالی پورس د خپل سیمو حدود ټاکلو لپاره کار شروع کړی دی. د دواړو قبیلو شپږ کسیزه کمیټې پرون په غونډه کې تر لسو کیلومتر پورې د کرخې راخکلو کار اثر تر رسولې دی. یو ځای مشر ملک رخی پرون مشال لیدوی چې د دواړو لورو امنیتي ځواکونو په موجودګۍ کې غونډه هم شوې. د پاکستان په حکامي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف پرون له حکومت غوښتنه کړې چې په عام انتخاباتو کې د مبینه درغلۍ او په اړه د پارلماني کمیشن جوړولو ژمنه پوره کړي. شهباز شریف دا خبره پرون په لاهور کې خبري غونډه کړې. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان او د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری پرون اسلام آباد کې خبرونو ته ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونو سره د درغلۍ او پاړې ثبوتونه نشته. نن د پاکستان نوی منتخب ولسمشر عارف الوی سوګند پورته کوي. دا سوګند پورته کولو د سورو په ایوان صدر کې کیږي او چیف جسټس میا ثاقب نثار به له نوي ولسمشر څخه سوګند اخلي. د افغانستان بغلان ولایت په مرکزي ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه شل افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او شپږ ژوبل دي. چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه سندې ویلي. ترکمنستان د شوروي اتحاد د وخت د بجلی جوړولو پلانټ یو ځل بیا پرانستې او په دې هیله یې پراخ کړې دي چې افغانستان او پاکستان ته بجلی برآمد کړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف پرون د سپتمبر په اتمه د هیواد په سویل ختیځ سیمې میری کې د 1.2 ارب ډالر په لګښت د بجلی پلانټ پرانستلو مراسم کې ګډون وکړ. د عراقي کوردستان په مرکزونو راکټي برید کې د ایراني کوردانو یاغي ډلې لږ تر لږه یو لس غړي وژل شوي. کورد ځواکونو د برید د دې برید تور په ایران لګولې دي. خو ایران په دې اړه سندې ویلي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې له ګلاس خمد خبرونو لنډیز واورید. او سم د وادي سره سم تاسو اورورولي ونې ځ خبرونه وړاندې کوو. د بروال کاکړ تاسو جوړي ونن پکې اوریدل شي چې په ناروې کې د مسلمانانو څه حال دی.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزا بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناروی هیواد کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده. ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه؟ هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي؟ او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولست څه پیغام لري؟ د دیونې په خبرونه پایل کو. ناروې د اروپا په شمال کې پروت داسې هیواد دی چې له درو هیوادونو سره پولې او له درو سمندرونو سره ساحلونه لري. ناروې په ختیځ کې له سویډن، فنلند او روس سره پولې لري. په شمال کې له آرکټیک سمندر، په لویدیځ کې له نارویجن سمندر او په جنوب کې له شمالي بحرې سره سرحد لري. د ناروې پلازمینه اوسلو نومیږي او د هغه ترڅنګ یا په لویو ښارونو کې برګن، ستاوینګر او داسینور شامل دي. د نړۍ پر آبادی مستقیم نظر لرونکي ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو لمخې د ناروې ټول آبادی دا وخت په څه باندې 5.3 میلیونه ده. د پیو چړنیز مرکز معلوماتو لمخې په ناروې کې د ټولي آبادی تقریبا 15% عیسویان دي، خو په نور مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر نور زیات دی. د یادی ادارې د اعدادو شمارو لمخې په ناروې کې شاوخوا 2 لکه مسلمانان ژوند کوي، کوم چې د هیواد د مجموعي آبادی تقریبا 0% جوړوي. په ناروې کې په میشتو مسلمانانو کې د پښتنو افغانانو شمیر هم خورا زیات دی چې له تیرو 3 لسیزو راهیسې پکې هلته ژوند کوي. په دوی کې یو هم الحاج محمد نادر سرشار دی چې دینی عالم او لیکوال دی. نوموړی له تیرو څه کم 3 لسیزو راهیسې په ناروې کې ژوند کوي. الحاج محمد نادر سرشار په ناروې کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وویل:
قانون لمخه دلته مذهبي ازادي دا ورته کولای شي چې د قانون په چوکاټ کې خپل هغه دینی مرکزونه جوړ کړي. دلته افغانان هم یو دوه جماعتونه لري، خپل تعمیرونه لري، یو په لورنسکو کې او کمون دی په هغه سیمه کې، بل په وسلو کې پروسید کړي، او نور خلک اسلامي مرکزونه دلته بیخي دا جماعتونه ډېر دغه دي، دا زیات دي، ترکان هم لري، سومالیان هم لري، نور هر څوک لري.
نوموړي وویل په ناروی کې نه یوازې د هر مذهب خلک خپل مذهبي مرکزونه جوړولای شي، بلکې حکومت ورسره بیا مرسته هم کوي.
کولای شي چې دلته هر څوک خپل مرکزونه، اسلامي مرکزونه، جماعتونه جوړ کړي، خو هغه به لومړی به هغه اجازه بیا اخلي او راجستانۍ بیا د قانون له مخې، او راجستان نه وروسته بیا نو یو کال وروسته بیا خپل غړي به پکې راجستانۍ، او دلته چون دلته دوی د کلیساګانو سره او نورو مذهبي نورو دینونو د خلکو سره هم کومک کوي، نو دلته یو کال وروسته چې څوک په جومات کې راجستري، دولت هم یو څه مالي مرسته د غار د پر په سر باندې کوي. د
الحاج سرشار د ناروې په ټولنه کې د بهرنیو او نور مذهبونو پلویانو ته د مذهبي زغم په اړه وویل:
خو به تاسو ته معلومه ده چې په هر ټولنه کې شته، دلته کله یو نیم کشتره کېدای شي چې د ښځو حجابدارو ښځو سره یا په ځینو ځایونو کې په یو نیم ځای کې په عام دغه کې ده، په قانون کې خو ورته بندیز نشته، خو په ځینو ځایونو کې هغه ښځې چې حجاب ولري او خپل هغه پړونی په سر کوي، نو هغو ته یو څه د کار مشکلات البته نور هم ده، هغه خارجیانو ته په عمومي ډول او بیا خصوصا دغه ته که څه هم په مسلکي لحاظ باندې ډېرې لوړې زده کړې هم کړي، خو یعنی کار ورته پیدا کول په اول ستر کې مشکل دي کنه دلته په دې وطنونو کې.
دوی وایي خوږې خاطرې ډېرې دي، خو په دې زیات خوشاله دي چې مذهبي او کلتوري ازادي ورته حاصله ده.
دلته موږ ته اجازه راکړه شو په کو دې اوسلو کې د افغانانو کلتوري ټولنه جوړه کړې ده، دا دیارلس کاله کېږي او دلته فعالیت کوي. دلته موږ یو د زما یو زامن دی، هغه مجله وباسي سپین غر په نوم باندې، هر درې میاشتو کې هغه هم خوریږي، د دې مجلې سره هم د مرسته کېږي. یعنی زما خاطرات دي خلکو له ډېره زیاته ښه خاطرات لرم، البته عام خلک یې ډېر ښه خلک دي او ښه چل چلن کوي د خلکو سره.
مدیر اسماعیل خان له تیرو 15 کالو راهیسې په ناروې کې میشت دی. دی وای په اسلامي مرکزونو کې یا ماشومانو ته نه یوازې مذهبي زده کړې ورکول کیږي، بلکې پښتو هم ورته ښودل کیږي.
موږ په ناروې کې ډېر مسجدونه لرو، خو خاصه د اوسلو په ښار کې چې په مختلفو ملیتونو پورې او په مختلفو خلکو په مملکتونو پورې اړه لري، خو افغانان هم څو مسجد ته ځي چې دا غي جملې نه موږ په عموم کې یو مسجد لرو چې د فروسیت په انتخاب ورته وي، په هغې کې غټ مسجد لرو چې زموږ معمولا فاتحه د اختر لمونځ او د جمعې لمونځونه ټول په دغلته په منظم ډول واجه کېږي، بچیان مو راځي هلته درس وایي. بر علاوه دغه د اسلامي زده کړو نه موږ د پښتو زده کړو دپاره، د مورنۍ ژبې زده کړو دپاره خاص کورس لرو، کورس هم جوړ کړی دی چې هغلته ماشومان راځي، هغلته د پښتو ژبې تدریس ورته ورکول کېږي.
اسماعیل خان په ناروې کې په مجموعي توګه مذهبي ازادي داسې ارزوي:
په مجموع کې ټولو ادیانو لپاره، هغه ټولو ادیانو لپاره د ازادي شته دی، لکن د مسلمانانو لپاره هم خاص ازادي ده. یعنی موږ په کافي اندازه مسجدونه لرو، په کافي اندازه مراجعین ورته شته دي، په کافي اندازه باندې خلک شته چې راځي هلته منظونه کوي. او د ناروې دولت البته موږ سره په دې باور باندې هېڅ کوم دغه د کې کوم مشکلات نه ایجادوي، بلکې هغوی کوشش کوي چې سهولتونه ایجاد کړي.
نموړي وویل تر اوسه له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د دین یا کلتور ته سپکاوی کړی وي، بلکې ډیر درناوی ورته لري.
داسې و چې موږ به یو مکتب کې درس وایو، د ژبې درس هم وایو، د نارویجي ژبه مو زده کوله، حتی هغه په هغه مکتب کې مسجد نه و، نو موږ به په دغه دالیز یو کنجک، په دې کنجک کې به چې مسجد ته درې دوز موږ ډېر احترام کېده، حتی څوک به چې په دې دالیز کې تېرېده هم په داسې په لوړ اواز باندې به هغه د بوټو سره کار نه کوو. یعنی زموږ مسجد، زموږ دغه مسجد ته خاص احترام کوو چې زموږ لپاره مزاحمت نه شي، نو په لوړ اواز باندې حتی د پخو طرفان یې هم په ډېر په دقت سره څاره او دغه کول به راته وایي.
اجمل اټک یوسفزای له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې په ناروې کې ژوند کوي. د هلته د اسلامي مرکزونو په اړه راته وویل:
مو اسلامي مرکزونه د ناروې په هر ځای کې شته، بل خصوص په پلازمینه اوسلو کې. خو یې دا څوک چې دلته میشتي، مثلا عربان دي، ترکان دي، کوردان دي، افغانان دي، دغه پنجابیان دي او سومالیان دي، دوی ټول ځانته په مرکزونه لري، ټول جماعتونه لري. د اوسلو په ښار کې جماعتونه بیخي ډیر دي، او همدارنګه دلته اسلامي شورا ده، د اسلامي شورا باندې وخت کې څه مسائل پیدا کیږي، مثلا دلته د غوښو د خوراک پاک ته حرام او حلال د مسائل د ټول اسلامي شورا شته، او د ټول مسلمانانو مشکلات هم د اسلامي شورا حل کوي وخت په وخت.
نوموړي د خپلو تجربو پر اساس د ناروې په ټولنه کې د مذهبي ازادۍ په اړه داسې څرګندونې وکړې.
په اروپا کې خصوصا په سکاندیناوی کې د ډېر پرمختللي هیوادونه دي، او ناروې خو بیا څو کاله د ملل متحد په حساب باندې په ټولو حقوقو چې د انسانانو حقوق دلته کوم خوندي دي، او د ژوند سطح هم خله په دې کې څو کاله کې د په نړۍ کې اول ملک راغی. دلته خوشبختانه دیموکراسي ده، او په دې دیموکراسۍ کې چون د اسلامي ملک نه دی، خو دلته د هر چا لپاره کامل ازادي ده. د دنیا د ډیرو مذهبونو مختلفو مذهبونو خلک دلته میشتي، مګر تر اوسه پورې په مذهبي مسایلو کې په دې ملک کې هیڅ نوع مشکل نه یوازې مسلمان ته بلکې چا ته نه دی پیدا شوی. زما په یاداش کې چې په کوم وخت نه زه دلته اوسېږم، کوم طبي ځای کوم دغه چلن موږ نه دی لیدلی تر اوسه پورې.
اټک یوسفزی وایي که څه هم په ناروې کې د جمعې ورځ رسمي د کار ورځ ده، خو لمونځ کوونکو ته د خپل لمانځه ادا کولو لپاره وخت ورکول کیږي.
دا بیخي په عام ډول باندې دلته کیږي. اکثره خو داسې چې جمعه خو دلته رسمیاتي خلک کارونه کوي، خو بیا هم ځینې خلک داسې چې هغه د خپل کار د مشرانو سره خبرې کړي چې دغه ساعت کې زه یوځم یا یو ساعت به نه یم، هغه وخت بیا بل وخت کې جبیره کوي. نو هر سړی مانځه ته راځي، خپل لمونځ کوي د جمعې، او د اخترونو همدارنګه د په مکتبونو کې په ښوونځیو کې د ماشومانو لپاره باید مور پلار د هغې نه مخکې چې دغه مذهبي ورځې راشي هرې وچي، نو مور پلار کولی شي چې اولاد ته هلته عریضه وکړي، مثلا چې دغه ورځ زمونږ د رخصتۍ ورځ ده، نو بیا ورته ښوونځي یا د ښوونځي مدیر او معلمان دی ورته دغه ورکوي، رخصت ورکوي. تر دې حده پورې کوم مشکل دلته نشته دی.
نوموړي وویل داسې لا هم کیږي چې د اختر پر موقع د ناروې حکومتي چارواکي له مسلمانانو سره د همغږۍ پر اساس د هغوی په غونډو کې ګډون کوي،
او د اختر منځونو کې خو حتی کله کله د دې سیاسي چارواکي هم راځي زموږ سره د اختر په مانځه کې ګډون کوي. البته مونږ خو نه کوي، خو مقصد ویناوې کوي او دغه کار مبارکي وایي مسلمانانو ته. چې سږ کال هم د ناروې صدر اعظم چې ارنا سولبرګ نومیږي یوه ښځه ده، او زمونږ د اختر مونځ سږ کال مشترک و د ټولو مسلمانانو، یعنې د عربانو او د نورو مسلمانانو چې دلته مختلف اسلامي مرکزونه لري، زمونږ مونځ مشترک و په ګډه مو کړلو په یوځای کې. نو دې ته د ناروې صدر اعظم راغله، ټولو ته یې مبارکي ورکړه، د اختر مبارکي، او ډېر په خوشحالۍ او د امن په دغه کې تېر شو.
اجمل اټک یوسفزی وایي که څه هم په نړۍ کې داسې پیښې کیږي چې په ځینو کې یې سخت دریځي مسلمانان شکیل وي، خو داسې پیښو په ناروې کې د دوی پر وړاندې د عام ولس فکر نه دی بدل کړی.
کله کله دنیا کې یو کړکیچ پیدا شي د بده مرغه، یا د مسلمان په نوم باندې تمام شي، او یا دا نور خلک را پاسېږي او کلیسا یا جومات یا کوم ځای باندې حمله وشي. نو طبیعي خبره ده چې په نړۍ کې په هر کې حساسیتونه راپاري، دغسې افراطي حرکتونه چې هر څوک د هر مذهب والا کوي. کله کله چې په نړۍ کې داسې یو شی پیدا شوی دی، دلته موږ هسې داسې فکر کړی دی چې چون موږ وزو لاره کې ځان ته پام وکړو، یا ماشومانو ته پام وکړو، یاسو مشکل پیدا نه شي. خو الحمدلله تر اوسه پورې هیڅ نوی شی موږ نه دی متحس کړی، یعنې د خطر یا په دې نوم چې زه مسلمان یم دلته اقلیت کې یم، او څوک په موږ باندې دغه حمله ونه کړي، یا ماشومانو ته څه ضرر ونه رسوي، تر اوسه پورې اصلا داسې کومه پېښه نه ده شوې.
انجینیر عبدالواحد هم له تیرو څوارلس کالو راهیسې په ناروې کې آباد دی. دی وایي تر دې حده مذهبي ازادي سته چې هر کس د بل دین ته له سپکاوي کولو پرته د خپل دین تبلیغ کولای شي.
داسې ازادي ده چې یعنی خلک حد د هر مذهب خلک کولای شي چې په ازادانه ډول بدون د دینه چې څوک ورته دغه وکړي، د مزاحمت وکړي، بدون دغه نه هر څوک خپل مذهب پیسہ مانی دل تخپل دغه مخته وړي. کوم من هیڅ کم بندیز کم دغه دولت د خوانه یا د خلکو د خوانه نشته، بالکل د سما دغه ازادي ده، هیڅ مشکل نشته دلته. د سی او دغه بیان ازادي هر څوک د خپل دغه مبارک خبري کوي، مثلا زه د عیسوی هم دغه شوی مخپل هغه یو خپل دغه دغه کوي. میزمان پښتنې کړي د اسلام دغه کې چې تاسو دغه کې څه دغه لري، مګر هم داسې دغه مونږ ته نه دي ویلي چې داسې زه د یو چا سره داسې مخامخ شوی یم، او ما سره داسې یو برخورد دي کړی، داسې نه دی شوی تر اوسه پورې.
نوموړي وویل په ناروې غوندې هیوادونو کې دا زغم او ازادي ځکه ده چې هلته ولس لوستی دی، او په پښتون افغان وطن کې خلک پوه نه لري.
اصلا زمون پوتن کې یو مشکل دا دی چې حالته زمون خلک د سواد نه محروم دي. اکثریت مثلا بي سواد دي، دا خلک هم چې اونېږي په همدې معنی که هلته کچیرته مونږ او تاسو د خپل اولادونه ټول دې تحصیل یافته کړو، هم د دینی مسایلو په تنګ کې مثلا مکتب ته مو لیږو او درسونه ووایي دغه ووایي او دی دغه نه خبر شي دنیا د حالات نه خبر شي په دنیا کې مثلا د هر دغه سره تخصم خود بیا به انشاءالله دا مشکلات به زمونږ په وطن کې حل. زمونږ په وطن کې اساسي مشکل دا دی چې زمونږ خلک بې سواده دي.
اسماعیل خان ویل اروپایي هیوادونو چې کوم ذهني او مادي پرمختګ کړی دی هغه یې د تعلیم پر اساس کړی دی.
زه خپل وطنوالو ته بره لوز دینه چې د مسلمانانو دی او په اسلامي ارشاداتو باندې خپل لاسونه ټینګ کړي. زما پیغام دا دی چې زمونږ د وطن یوازینی بدبختي زمونږ د وطن د تباهي او د اصلا د اسلام او زمونږ د خلکو د تباهي له تغه بې سوادي ده. زما ټولو وطنداران ته دا پیغام دی چې په هر شکل او طریقه باندې چې سواد زده کړي. سواد د انسانانو د پیشرفت د ترقۍ د دین د پیژندلو او د ژوند د پیژندلو بهترینه لاره ده.
الحاج محمد نادر سرشار اروپایي هیوادونو او د هغوی پرمختګ ته په کتو د پښتون افغان وطن ځوان نسل ته د پیغام په توګه وویل
د افغاني ځوانان خصوصا ترقۍ ځوانان او نو ځوانان او د نوي کول نه مخواست ده چې اول دوی خپل په دین کې مطالعه وکړي او ځان د دین نه خبر کړي. ځکه اسلام کې افراطیت افراط او تفریط قطعا منی دی او نشته پکې. ځکه په قرآن کې صریحا ویل شوي چې لا تغلو فی دینکم، یعنې تاسو په دین کې غلو مه کوئ، حتی په عبادت کې غلو نشته. هر حتی په اسلام کې افراطیت نشته او د افراطیت نه اول دې په اسلامي احکامو باندې ځان پوه کړي او د هغې نه وروسته دې نه دی د او بل دې د چپ او د ښي افراط نه ځان وساتي او د خپل په خپلو اسلامي اصولو دې ځان سنبال کړي او خپل وطن او خپل افغاني ارزښتونو ته دې پاملرنه وکړي، هغه دې زده کړي، په هغې باندې عمل وکړي او د خپل وطن دپاره دې کار وکړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه لته سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه تاسو کوربه بشیر گواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونې ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
د امریکای لوړ پوړو چارواکو پاکستان ته سفر او د افغانستان لپاره د امریکای د ځنګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه به د افغانستان د سولې په بهیر څه اغیز ولري؟ دا نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې چیړو. زه ستاسو کوربا بشیر گواخم، هرکلی مکوم. اوریدونکو د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دغه هیواد د پوز مشر جنرال جوزف ډنفرد د ستمبر په 15 اسلام آباد ته تللی وو. پومپیو پر لاره په الوتکه کې خبرلاند ته ویل چې له پاکستانه په جدي ډول غواړي چې په افغانستان کې د امن لپاره طالبانو سره په سیاسي روغې جوړې کې خپل کردار ولوبي. هغه د دې ملاقات وروسته هم خبرلاند ته ویل چې پاکستان سره یې واضحه خبرې وکړي.
We talked about their new government, the opportunity to reset the
موږ د نوې حکومت سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د کاروباري او اقتصادي اړیکو په بیا سمولو په افغانستان کې په سولې زتوګه د هواري لپاره په هڅو خبرې وکړې. یو داسې هواري چې یقینا د افغانستان په ګټه وي خو چې امریکا او پاکستان ته هم ګټه ورسوي.
د سولې پر لور.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د سیاسي چارو پوه طاهر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره چې کوم ستراتیژي اعلان کړي په هغه کې له پاکستان غوښتل شوی چې د افغانستان په سوله کې خپل رول په سمه طریقه ترسره کړي. یاد دوی چې افغان او امریکایي چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان تر لاس لاندې دي او کولای شي چې د پاکستان په خوخه خبرو ته راشي. د اسلام آباد دریز دا دی چې پر طالبانو یو څه اغیز شته دی، خو تر دې حده نه دی چې هغوی دې له لاسه ونیسي او د سولې مذاکراتو ته دې کښېنئ. خو د طاهر خان په وینا پاکستان لا هم کولای شي چې په دې کار کې تر یوه حده ډېره مرسته وکړي.
د امریکې صدر تیر کال په اگست کې کوم ستراتیژي کومه پالیسي د جنوبي اسیا لپاره بیا پکې افغانستان لپاره نو هغه عملی کول، ځکه چې اوس پورې داسې ښکاري چې په هغه کې نور کار پکار دی او د هغه بنیادی مقصد دا و چې په طالبان دې خبرو ته راشي. نو دا هم د امریکا تل خواهش پاتې شوی دی پاکستان نه چې طالبان دې وهڅوي چې هغه مذاکراتو ته راشي. مذاکرات اوس د امریکا دغه شروع شوي دي، لیکن د امریکا دا خواهش دی د نړۍ د هیوادونو د نور هم چې د کابل او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او بیا په افغانستان کې تشدد کم شي. د پاکستان رول شته، د پاکستان رول شته، د پاکستان اصولتکار والا رول هم شته. پاکستان چونکې په دلته خبرې کړي دي طالبان خبرو ته کښې نیولي وو په 2013 کال کې مریکې اسلام آباد سره نږدې. نو دا توقع خو د افغانستان او د امریکا او د نورو هیوادونو د پاکستان نه شته چې هغې خپل هغه رول ولري.
سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا ټول کله او خار ولی جاری
امن واری
دلتا غریب او ملدار ولی جاری
امن واری
دلتا بس کر دو کندار ولی جاری
امن واری
دلتا نجار پیرا دار ولی جاری
امن واری امن واری
بس نو تا دو وار وکړی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اسلام آباد ته امریکایي چارواکو په داسې حال کې سفر کړی و چې امریکا پاکستان ته د ترګري سره مبارزې په لړ کې هر کال ورکوونکو پیسو کې 300 میلیونه ډالر نور زنډولي. دلیل یې دا وړاندې کړی چې پاکستان د ترګري په ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. پومپی ویلي له دې کاره یې پاکستاني چارواکي خبر کړي وو او ورته ویلي وو چې دوی د ترګري په ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي، نو ځکه دا پیسې نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کر وای چې دغه کار به په پاکستان د فشار اچولو لپاره ګټونه لري. د هغې په وینا امریکا باید پاکستان سره ښې اړیکې وساتي تر څو هغوی په دې قانع کړي چې د ترګري په ضد جګړه کې سمه مبارزه وکړي.
ته پر یو ملک زور نشي کولی چې ستا د خوشحالۍ لپاره یو څه وکړي. دا کار یوازې د اړیکو په ښه کولو سره کېدای شي. ما فکر کوه چې امریکا به په پاکستان کې د نوي حکومت سره نوې اړیکې قایمې کړي او د پلونو د سوځولو پر ځای به پلونه جوړ کړي. د سولې بهیر ډېر زیات اهمیت لري. ټولې خواوې باید په اخلاص سره په دې کې خپل کردار ولوبوي. پاکستان هم یو محدود کردار ترسره کولی شي، خو زما په خیال چې څومره تمه ترې کېږي هغه پر حقیقت نه ده ولاړ.
ژوندون ته باد مینې یک زارې دی وطن لالی به مې بیمار نشي انا
جوندون ته باد مینې یک زارې دی وطن لالی به مې بیمار نشي انا
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ولسمشرۍ تر سوګند اخیستو وروسته په لومړی خبرو کې ویل چې له پاکستانه د غوښتنه لري چې کم 3.3 بلین ډالر یې په 13-15 کلونو کې ورکړي، د هغې په ځواب کې د ترګرې سره سمه مبارزه وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلی وو چې پاکستان دغه مبارزه نه ده کړې او په بدل کې دوکه ورکړې ده، خو اسلام آباد دریز لري چې دوی د ترګرې پر ضد ډیره قرباني ورکړې ده او په کار ده چې د امریکا په شمول نور هیوادونه یې هم دا قرباني وستایي. د سیاسي چارو په اجاز خټک وایي د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر راتک سره امریکا د پاکستان په وړاندې خپل دریز نور هم سخت کړی او تمه ده چې د طالبانو سره د سولې لپاره به ګټه ولري. په همدې حال کې امریکایي د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی ټاکلی. خلیلزاد په خټه افغان دی او په کابل او بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی. د نوموړی د ګمارنې او دا چې د هغه راتګ به په افغانستان کې د جګړې په کمولو او سولې راوستلو کې څه ګټه وکړي کنه. د سیاسي چارو پوه د امریکا په اوماها کې په نیبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدی سرمو په همدې اړه مرکه کړې ده.
د داسې یو شخص په توګه چې دی په ټولو مسایلو کې عمرو کې دخیلو د دراتک بیرته صحنې ته او د امریکا د بهرنی چارو سلاکار په توګه، زه فکر کوم د افغانستان لپاره مثمر تمام شي. فکر کوم دا د امریکا د اوسنۍ پالیسۍ د ضرورت په اساس ده.
احمد صاحب، زلمی خلیلزاد تر ډیره د پاکستان خلاف سخت دریز د پاره پیژندل کیږي، په دې حالاتو کې چې د پاکستان نه امریکا دا مرسته غواړي چې د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي، د زلمی خلیلزاد ګمارنه به پاکستان د پاره څه معنا ولري؟
ګورې، د هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه باید د حقایقو په اساس. د امریکا پانګونه په پاکستان کې د پاکستان سره د دې مرستې په میلیاردونو ډالر دي، اما کومه توقع چې کېدله هغه مرستې چې پاکستان باید ورکړې وي هغسې نه وي. هر مرسته چې کېدله پاکستان په وعده ورکوله، هغه وعده باندې به وفانه کول. نو فکر کوم اوسنۍ اداره په دې قانع شوې ده چې خپل موقف او خپل دریځ د پاکستان سره په اړیکو کې د سر نه وڅېړي او هغه اصلي موقف چې باید پخوا اخیستل شوی هغه واخلي. نو دغه موقف برابرول دپاره داسې اشخاص ضرورت ده چې هم فکر اوسي او هغه حقایق چې ورته معلوم دي، هم په ډیپلوماټیکو کړیو کې، په سیاسي کړیو کې، هم په استخباراتي او نظامي کړیو کې، دغو په اساس خپل روابط وټاکي او د خپل اوږدمهال اهداف لپاره کار وکړي.
خو احمد صاحب، تاسو وایئ چې ډېر توقع بدونه ساتل شي، خو د خلکو تمه به څه وي، خصوصا د طالبان سره د مذاکراتو په اړوند؟ آیا زلمی خلیلزاد به څه وکړی شي؟
مشخصه توګه ډېر توقع باید ځکه نه وي، زلمی خلیلزاد یو شخص دی، انسټیټیوټ نه دی، انسټیټیوټ د امریکا حکومت دی. افغانستان کې بعضې سیاسیون کېدای شي ځکه توقعات ډېر زیات ولري، ځکه زلمی خلیلزاد د افغانستان په داخلي چارو کې ډېر دخیل سړی و، د پخوا د سابقې په اساس فکر کوم د هغوی توقعات هم ډېر دي. خو زه فکر کوم زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې دپاره د یو چوکاټ برابرولو کې د امریکا حکومت دپاره یو د تسهیلګر رول لوبولی شي، نه دا چې هغه لوی محرب وي چې افغانستان ته په سوله راوړي. اما زلمی خلیلزاد به دا وکړی شي چې نه یوازې داخل د افغانستان کې بلکې د سیمې په کچه وضاحت وکړي چې داسې یو چوکاټ، یو ماحول رامنځته کړي چې امریکا او هغه ملکونه چې غواړي په افغانستان کې سوله راوړي سره مخامخ کې نه وي او لارې چارې ورته ولټوي. نو زما په فکر د ده نقش په تحصیلونکي نقش وي، نه د پرېکړه کوونکي.
د سولې پر لور.
او همدې سره د مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ستوندې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی، هر ګل پورس پاو کم یولس بجی
او د هرې چهارشنبه پورس پاو باندې 2 بجی لما مجید بابر سره.